تم از دیگر سالار و جسی درانات استان و السلام علیکم پروگرام تو بخیر رغل است در ازادی راژیو ده ساعت خبروان موتور پینزو بجوده پتر پینزو بجوده پا دی خبروان که وابری چه ده امریکا ده متحد و ایالات و جمهوری براک اوباما پا افغانستان که ده جمهوری ریاست دوارو کاندیدانو سر خبری کردی او پر افغان سیاسی رهبرانو جخ کردی چی کرار روسی ده امریکا و مخکش سناتور ویلی دی چی ده افغانستان ده انتخاباتو ناکامی به ده افغانستان ناکامی بی تر دیمخ که هم امریکایی چارواکو خبرداره ور کرده بچه با افغانستان که ده تشدود تمخ کول با لدی هیواد سره ده امریکا او ده نریوالی طولنی ملکی او پاوزی مرستی بنده کری دو دغو طول و مسائل و نرچو زیاد با ورست بخبرونه که واوری نور رپورتون هم لروخو اول ده افغانستان ده دی ساعت مهم خبرونه سید کمال شا عارف راندی کبی
د خبرونو سرچکی د بریتانیا د بهرنی چار وزیر وای کچيري افغان مشران په هیواد کې د ملي والی او ثبات لپاره ګډ کارونه کړی د افغانستان او نړیوالې ټولنې اړیکې به لسون سره مخامخ سي د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون یو ځل بیا د اصلاحاتو او همپالنې لټیم څخه وغوښتل چې د انتخاباتو له پروسې سره یو ځای سي او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي هڅه کوي څو په افغانستان او تاجکستان کې د انسانانو د قاچاق کچه راټیټه کړي د خبرونو تفصیل د بریتانیا د بهرنی چار وزیر وای کچيري افغان مشران په هیواد کې د ملي والی او ثبات لپاره ګډ کارونه کړی د افغانستان او نړیوالې ټولنې اړیکې به لسون سره مخامخ سي په کابل کې د بریتانیا سفارت پی وی اعلامیه کې د هغه هیواد د بهرنی چارو د وزیر ویلم هیک له خولې ویلي چې افغان مشران باید د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجو تر اعلان وروسته خپل پلویان کنټرول او اساسي قانون ته احترام وکړي نوموړي له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې د درغلیو په اړه سوي داوې په دقت سره وڅېړي په اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلی هیک د افغانستان له سیاستوالو هم همدارنګه غوښتلی چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره کار وکړي تر څو د انتخاباتو نتایج د خلکو د پاکو رایې له مخې اعلان سي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو ځل بیا د اصلاحاتو او همپالنې لټیم څخه وغوښتل چې د انتخاباتو له پروسې سره یو ځای سي د دغه کمیسیون مشر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په وروستۍ اعلانیه غونډه کې خبر اعلان کړ چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم باید د درغلیو د تورونو په اړه د شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي
زه د اصلاحات او همپالنې په ټیم باندې یو ځل بیا غږ کوم چې تاسو که چېرته حق ادا لرئ د شکایتو کمیسیون کې دا جدي اراده شته ده چې موږ هغه تقلبي رایې چې په انتخاباتو کې دي هغه باطلې کړو بې اعتباره یې کړو او دا کار ستاسو په همکارۍ سره ډېر ښه کیدی شي
خو د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه نه ده ثابته کړې چې په پوره بې طرفۍ سره به انتخاباتي شکایتونه څېړي د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د ولایت پر مقام او امنیه قمانداني د وسلوالو مخالفینو حمله د دوه ویش حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده د دغه ولایت امنیه قمانداني جنرال عبدالرازق نن غرمه د خبری کنفرانس پر مهال ول په دغه حمله کې له مخالفینو سربیره څلور ملکیان او پنځه امنیتي سرتیري وژل سوي او لس ملکیان او څلور پولیس ټپیان سوي دي د پیښې پر وسلوال طالبانو پر غاړه اخستی او ادعا کړې چې افغان ځواکونه ته درانه تلفات اړولې دي د کډوالۍ نړیوال سازمانوي هڅه کوي څو په افغانستان او تاجکستان کې د انسانانو د قاچاق کچه راټیټه کړي د دغه سازمان د امریکو مسؤل نصر احمد حیدرزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په همدې خاطر یې د سرطان میاشتې په شپاړسم او اوولسم نیټه په کابل کې د مدني ټولنې د استازو ترمنځ غونډې جوړې کړې وې
د موسساتو ترمنځ د خلکو په منځ کې او د مدني ټولنو ترمنځ د همغږي او د تجارب او د معلوماتو د دلیل په برخه کې ډیر زیات مرسته کولای شي چې دا بل اخره په خپل په دې دوه مختلفو هوادو کې لکه تاجکستان او افغانستان په دې دوه هوادو کې د خلکو د پوهاوي د کچ په لوړوالي کې دا به ډیر یو مثبت رول ولوبي
شغلی حیدرزی وای د دوه غونډو هدف چې د افغانستان او تاجکستان مدني بنسټونو په کښې ګډون کړی و د انسان د قاچاق د بدو نتیجو په هکله د عامه پوهاوي د کچې لوړول و او د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې په کابل ښار کې د مایع ګازو دوه شرکتونه د ټاکل سوي بیې نه د نه مراتبولو له امله وتړل د دې وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته چې په کابل کې د یو مایع کیلو مایع ګازو بیه په عمده ډول شپږ څلوېښت او پرچون ډول پنځه پنځوس افغانۍ ټاکل سوې ده نوموړي زیاته کړې چې دا لړۍ ادامه لري او د لوی څارنوالۍ سره په ګډه ټول هغه کسان چې د قانون څخه سرغړونه کوي د قانون منګولو ته وسپاري کورني خبرونه احمد عمر وف بهرنی خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي
ای اسرائیل وای نن له غزې تړنګ څخه د تل ابیب په لور لشتل ژ دوه وشتل سوی راکټونه د هغه وا د راکټ ضد دفاعي سیستم په مرسته خونساسول. په تل ابیب او ټول مرکز اسرائیل کې د هوایی برید الارم واورېدل سو. د حماس اسلامي غورځنګ وسلوالو پرون ویلي و چې دوی پر بیت المقدس، تل ابیب او حیفا څو توغندي وشتلې دي. د اسرائیلو هوایي ځواکونو د شپې مهال په غزې تړنګ کې 160 اهداف په نښه کړل. دوی د راکټ ویشتلو د لړۍ درولو لپاره یو پراخ کمپاین پیل کړی. په دغو دوه ورځنیو بریدونو کې لږ تر لږه 30 فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو د حکومت ویان مارک ریګف نن په بیت المقدس کې رویټرز ته ویلي چې له غزې سره پر پوله خپل سرتیري ځای پر ځای کړی دی.
د
وی حکومت په اوسه سپارښتنه کړې چې له غزې سره پر پوله ځواکونه ځای پر ځای کړي ترڅو د هر ډول احتمالي پیښې لپاره آماده اوسي. موږ ځینې انتخابونه لرو. زموږ هدف دا دی چې د اسرائیلو خلک خوندي کړو او له غزې څخه زموږ پر خلکو د راکټونو ویشتل بند کړو. تر دې وړاندې اسرائیل خبرداری ورکړی و چې که د راکټونو ویشتل دوام وکړي نو غزې ته به ننوځي. بلخه د عراق امنیتي ځواکونه وایي دا 350 مړي موندلي چې تړل سوي او ادم سوي دي. چارواکي وایي دغه مړي د بابل ولایت مرکز هیلا په جنوبي باغونو کې وموندل سو. دوی ټول پر سرونو او ځیګرونو وشتل سوي وو. هیلا د پلازمینې بغداد په شاوخوا 100 کیلومتر کې موقعیت لري. ویل کېږي دغه قربانیان چې تر اوسه هویت نه دی معلوم سوی یو اونۍ وړاندې وژل سوي وي. د دوی د وژنې دلیل هم تر اوسه څرګند نه دی. مسکو د روسیې لپاره د امریکا د نوي سفیر جان تیفت له نوماندۍ سره موافقه کړې ده. د ولسمشر ولادمیر پوتین د بهرنۍ پالیسۍ تر ټولو لوړ پوړي سلاکار یوری یوشاکوف خبریالانو ته ویلي چې دی تیفت پیژني او هغه یې ښه ډیپلوماټ باله. تیفت د لویدیځ پلوه هیوادونو اوکراین او ګرجستان په ملاتړ مشهور دی. نوموړي تر دې وړاندې په همدغو هیوادونو کې د متحده ایالاتو د استازي په توګه کار کړی دی. که چیرې د نوماندۍ د امریکا د کانګرس لخوا تایید شي نو دی به د مایکل مکفا اوکراین له روسیې څخه د هغې ښځینه پوځي افسر د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې چې تېره میاشت د روسیې پلوه جلا غوښتونکو لخوا نیول سوې وه. راپورونه وایي نادیا ساوچینکو د روسیې د اورنج ښار یوه توقیف ځای ته انتقال سوې ده. دغه معلومات د روسي چارواکو لخوا تر اوسه نه دی تایید سوي. پرون د اوکراین د کورنیو چارو وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې روسیې ته د ساوچینکو د انتقال راپورونه یو ځل بیا ثابتوي چې تروریستان د روسیې د استخباراتو په همکارۍ د اوکراین په ختیځ کې فعالیت کوي. اعلامیه زیاتوي چې روسیه په اوکراین کې د دغه هیواد د وګړي په تښتولو سره نه یوازې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي بلکې اخلاقي معیارونه هم ماتوي. دغه وزارت له روسیې څخه غوښتي چې د ساوچینکو د غیر قانوني لیژنې مسؤلین دي محاکمه کړي. او د جاکارتا د والی یوکیو ویدودو سیاسي ګوند د غیوات په ولسمشر انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کړې ده. دغه ادعا د شاوخوا 80% د رایو د چټک شمیرنې پر اساس سوی. ویدودو چې په یوکوی هم مشهور دی یو ډیر نامتو سیاستوال دی او داسې ښکاري چې د ګټلو چانس ډیر وي. خو د ویدودو د سیال ګوند وایي تر اوسه د بریالیتوب د ادعا لپاره ډیر وخت دی. له ویدودو سره پخوانی جنرال پرابو سابیانتو سیالۍ ته ولاړ دی. شاوخوا 190 میلیونه اندونیزیایان د رای ورکولو جدي شرایط وو. دا تر دې مهاله د نړۍ مهم خبرونه او سم د کابل او افغانستان د نورو څولې شرایط د هوا حالات.
د حمله اټکل سره سم پرتلونکو سلر وشتو ساتونکو کې د افغانستان د زنیو لویو خارونو د هوا حالات. کابل د تودوخه لوړ درجه شپږ دېش چټي ولس اسمان زای زای ورېز. کندهار د تودوخه لوړ درجه سلويخ چټي یوشت اسمان شین. هرات د تودوخه لوړ درجه درې دېش چټي ولس اسمان بشین وي. مزار شریف کې د تودوخه لوړ درجه سلور سلويخ چټي دوويش اسمان شین. ورسای برخه کې جلال آباد د تودوخه لوړ درجه درې سلويخ چټي اتويش اسمان ورېز او د باران اټکل.
د ماسیګر څلور بجې او 9 دقیقې دي.
د ازادي رادیو درنو دوستانو په دې خبرونه کې به ورسته ووري چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د جمهور ریاست دواړو کاندیدانو ته ټلیفون کړی، خبري ورسره کړی او دواړه هڅولې چې آرام وسي او داسې د حل لار پیدا کړي چې د افغانستان ملي وحدت ته زیان ونه رسیږي. امریکایي سناتورانو د افغانستان پر انتخاباتو په خبرو کې ویلي د افغانستان د انتخاباتو ناکامي به د افغانستان ناکامي وي.
These are two fine men. And fraud obviously took place. I don't know to what extent, but the audit process is.
امریکایی چارواکی افغان حکومت هڅوي افغان انتخاباتي پروسه هڅوي چې د درغلیو څېړنه وکړي. په همدې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت او انتخاباتي ناندرو د جمهور رئیس اوباما پر هغو هڅو څخه غیر چې غواړله افغانستان په مسولانه ډول روان کال په پای کې امریکایي اسکرو باسي. په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو او پروګرامونو ترڅنګ د روژې مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام هم اوریدلای شئ. سپین مانی په اعلامیه کې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما پرون په افغانستان کې د جمهور ریاست دواړو کاندیدانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سپین مانی اعلامیه وایي چې ولسمشر اوباما کاندید اشرف غنی احمدزی ته ویلي چې متحده ایالات تمه لري چې په افغانستان کې به د انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو د ادعاو بشپړه څېړنه وسی. جمهور رئیس اوباما د غنی سیال کاندید عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړې او هڅه ولې دی چې تر هغه چې دغه روانه انتخاباتي پروسه بشپړه نسی د سپینې ماڼۍ په خپل اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس اوباما پر دواړو کاندیدانو غږ کړی چې قرار اوسي او غوښتنه یې کړې چې د حل داسې لارې پیدا سي چې په هغه کې د افغانستان ملي وحدت ته زیان ونه رسیږي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم دور د انتخاباتو لانجه دوام لري. د دغه مسالې په ارتباط یو شمېر امریکایي سناتورانو هم خبري کړې دي او د جمهور رئیس اوباما د خبرو نور جزئیات به هم په دې راپور کې چې وسی جانقال کوزه وړاندې کوي درته وړاندې سي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما مخکخ کاندید اشرف غنی احمدزی ته په ټلیفون کې وویل متحده ایالات تمه لري چې په انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوې باید په جدي ډول وڅېړل شي. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما د سه شنبې په ورځ له اشرف غنی احمدزی سره خبرې وکړې او د دوشنبې په ورځ یې له عبدالله سره هم خبرې کړې وې. د انتخاباتو لومړنۍ نتیجو خودل چې غنی له عبدالله څخه شاوخوا 1,000,000 رای مخکړه، خو عبدالله وایي په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې. سپینې ماڼۍ په بیان کې ویلي جمهور رئیس اوباما له دواړو کاندیدانو څخه په ټینګ غوښتل چې آرام وسی او داسې کار باید ونه کړي چې د افغانستان ملي وحدت ته زیان ورسوي. جمهور رئیس اوباما دغه راز خبرداری ورکړ که چیرې د شخړو او له قانون پورته عمل وشي افغانستان ته ممکن د متحده ایالاتو مرستې بندې شي. لدې مخکې امریکایي سناتورانو جان مکین او لنزي ګراهام هم په کابل کې اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره کتلي ول او د انتخاباتو د عملی د بشپړېدو او شفافیت ټینګار کړی و. سناتور ګراهام وویل که چېرې د افغانستان د انتخاباتو پروسه ناکامه شي افغانستان به ناکام شي.
که انتخابات ناکامه کیږي افغانستان به ناکامه شي. که چیرې د انتخاباتو درناوی ونه شي د امریکا د مالی ورکونکو لپاره به ډیره ګرانه وي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
سناتور ګراهام زیاته کړه هیله ده چې د څېړنې یوه مشروع پروسه د بایلونکي کاندید لپاره کافي وي چې خپله ماتې ومني، خو که چیرې داسې ونه شي افغانستان به بیرته تیارې ته ولاړ شي. کله چې د سناتور مکین نه پوښتنه وشوه چې آیا اشرف غنی په انتخاباتو کې ګټونکی دی، هغه په ځواب کې وویل
زه فکر کوم له کومه ځایه چې ما د انتخاباتو نتیجې وکتلې له دې زیات په نور څه نه پوهېږم. موږ پوهېږو چې په انتخاباتو کې درغلۍ شوي، خو پوښتنه دلته ده چې آیا دا درغلۍ به د انتخاباتو نتیجې باطلې کړي. موږ باید چې درغلۍ وڅېړو او وروسته به ووینو چې څه پېښېږي.
سناتور مکین دا هم وویل زه ډیر خوشبینه یم چې غنی او عبدالله به یو ډول جوړجاړی یا تړون وکړي. دوی دواړه د ناکامۍ په عواقبو پوهیږي. له بلې خوا عبدالله خپلو ملاتړو ته وویل چې انتخابات یې ګټلي او په هیڅ صورت به د درغلیو پر اساس جوړ شوی حکومت ونه مني.
بدون شک و شبهه برنده انتخابات ما هستیم.
پرته له شکه موږ د انتخاباتو د دوهم دور ګټونکي یو. پرته له کوم شکه موږ به تقلبي حکومت ته اجازه ورنکړو چې د یوې ورځې لپاره حکومت وکړي.
حکومت تقلبي را د کشور نه میتون.
اشرف غنی احمدزی د سه شنبې پروس په خبری کانفرنس کې ویل د تحول او تداوم ټیم موافقه کړې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی د شاوخوا وزرو محلونو رای له سره وسیړي.
دیموکراسي پاکي دي، موږ باور لرو چې له هر تفتیش نه چې هر څه پراخي ان شاء الله تعالی په بریالي توګه وزو. نو زکات د شکایت محترم کمیسیون نه چې نن کارونه هغوی ته انتقال پیدا کړی جدا خواهش کو چې دا پول وزرا و یو څه رایدهی محلونه تر تفتیش باندې.
لبل خواه د ناټو عمومي منشي اندس فوغ راز موسین هم د افغانستان د انتخاباتي لانجې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د سې شنبې په ورځ وویل چې دا لانجه باید حل شي او نوی جمهور رئیس باید سپتمبر میاشت کې له ناټو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ کابل ته لاړ شي او د مسلې په حل کې لازمي هلې ځلې وکړي.
مخکې د جمهور رئیس حامد کرزي دفتر ویلي و چې واک باید تر کوچني اختر وروسته نوي ولسمشر ته وسپارل سي. امریکایي سناتور د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي لنزي ګراهام ویلي که په افغانستان کې انتخابات ناکام سي افغانستان به ناکام سي. امریکایي سناتورانو هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې دواړه کاندیدان د انتخاباتو د پروسې د ناکامۍ په عواقبو پوهیږي او د یو ممکن جوړجاړي په اړه یې خوشبیني څرګنده کړې ده. د فرانسې خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی او په دغه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې روان سیاسي وضعیت او انتخاباتي ناندرو د جمهور رئیس اوباما پر دې هڅو هم اغیز کړی چې غواړي له دې هیواد په مسؤلانه ډول روان کال تر پای خپل اسکر وباسي. دا چې څه ډول په دې رپورت کې چې اجمل اندي وړاندې کوي په ګډه به واورو.
بلاخره د امریکا متحده ایالاتو هغه سکوت مات کړ چې د افغانستان د سکل انتخاباتو په دوو دورو کې قصدن خپل کړی وو. د فرانسې خبري اژانس وايي امریکا وروسته لاغه په اقداماتو پایل وکړ چې په انتخاباتو کې د ګډوډۍ اواسو په دې هواد کې د واک سولیز انتقال له ګواښ سره مخ کړ. له دې اقداماتو څخه هدف د افغانستان د ولسمشر د څوکۍ له دواړو کاندیدانو سره د ولسمشر بارک اوباما ټلیفوني خبري او د راتلونکو جمعې په ورځ د هواد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ټاکل شوی سفر دی. د فرانسې خبري اژانس وايي په یو خطرناک وضعیت کې ولسمشر بارک اوباما د دوشنبه په ورځ په غیر عادي توګه د ولسمشر د څوکۍ کاندید عبدالله ته ټلیفون وکړ. نوموړی شکایت کوي چې د ولسمشر په دویم دور انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. د ریپورت په وینا د دې ټلیفوني تماس په سبا ولسمشر بارک اوباما د عبدالله سیال اشرف غنی احمدزی سره هم ټلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر بارک اوباما دواړو سیالانو ته خبرداري ورکړې چې تاو تریخوالی او د افغانستان له اساسي قانون څخه به هر اقدامات به له دې هیواد سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو د بندیدو په معنا وي. له اشرف غنی احمدزی سره په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر بارک اوباما ټینګار وکړ چې دوی په انتخاباتو کې د تقلب د ټولو پر ځای دا او پاړه د بشپړو سیډونو غوښتون کړي. د فرانسې د خبري اژانس په ریپورت کې راغلي چې اوس د اوباما د ادارې لومړیتوب دا دی چې وتوانېږي د افغانستان د کړکیچونو انتخاباتو څخه یوه پاک او عادلانه نتیجه ترلاسه شي. ریپورت وايي د امریکا متحده ایالات غواړي په افغانستان کې د یو داسې سیاسي کړکیچ د رامنځته کېدو مخه ونیسي چې کولای شي له دې هیواد څخه د امریکایي سرتیرو مسؤلانه وتل په یو مصیبت بدل کړي. امریکا تر دې مخکې له عراق څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو له کبله له انتقادونو سره مخ ده. منتقدان وايي له عراق څخه د امریکایي سرتیرو بي وخته وتلو د غلطې وخلا رامنځته کړه چې سخت دریځو اسلام پالو ترې ګټه واخیسته. امریکا غواړي د دې کال له تمامېدو سره په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت په یو روزنیز او ملاتړي ماموریت بدل کړي. همدارنګه د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک هم د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره یو مهمه مسله ده. د افغانستان او ناتو ترمنځ د یو تړون لاسلیک هم هغه سدي شټینګار پرې کیږي. پس بینه مانی کې د امریکا له ولسمشر سره ترکتنې ورسته د ناتو د تړون عمومي منشي پر وخانه ټکو خبرداري ورکړ شي افغانان باید د دې تړون په ځنډ بولو د دې اجازه ورنکړي چې وادي له ګډوډۍ سره مخ شي. اندریس فوګ راسموسن ویل کچيري د ناتو سره تړون د سپتمبر په میاشت کې د دې تړون د غړو هیوادونو د مشانو لغونډې مخکې لاسلیک نشي نو له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د خپل پروګرامونو په پلانولو کې له جدي ستونزو سره مخ شي.
دا اجمالاند رپورت مو واورید. دا دغه رپورت او د نورو ټولو رپورتونو د جزئیاتو د لوستو لپاره تاسو کولی شئ چې زموږ ویب پاڼه ته ورسئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.org او تاسو پر همدې ویب پاڼه باندې د ازادي رادیو د فیسبوک او د ټویټر لینکونه هم پیدا کولی شئ. نو کولی شئ چې د ازادي رادیو څخه ټول مطالب د خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
بیا هم د افغانستان پر انتخاباتو خبرو ته دوام ورکوو خو په یو بل مسله باندې چې د انتخاباتو سره تړلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ک د یو انتخاباتي ټیم لخوا د افغانستان د ملي پولیسو له موټرو څخه ناوړه ګټه پورته شوی په جدي ډول بیا پوښتنه وسی. د دې وزارت امنیتي مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم تر اوسه دوی سره داسې شواهد نشته چې څرګند کړي چې د یو کاندید پلویانو د پولیسو له موټرو څخه ناوړه استفاده کړې وي خو وایي چې د کابل امنیت قومندانۍ ته د چیرونو امر کړی دی. د دې مسلې نور جزئیات نسیم شفق وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت کڅه هم د نتایجوي چې د زینو انتخاباتي ټیمونو لخوا د پولیسو له رنجر موټرونو نه وړه کټه پورته شوی، خو وایي چې د دې موضوع او په کابل ښار کې د شویو ډزو په اړه به جدي سیړنې وکړي. د دې وزارت امنیتي مرستیال جنرال ایوب سالنګي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو رنجر موټر د اعتراض کوونکو لخوا نه دی کارول شوی، بلکې د امنیت د خوندي کولو لپاره یې اعتراض کوونکي بدرګه کړي. جنرال سالنګي دا منی چې د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو پلویانو په کابل ښار کې ډزې کړې، خو وایي چې دا موارد به ټول وسیړل شي او پر وړاندې به یې جدي اقدام وشي.
زموږ هیله دا ده چې له تاوتریخوالي، وسلو او داسې کارونو څخه چې خلکو ته اندېښنې پیدا کوي ځان وساتي. زه همدا اوس د کابل د امنی قمندانۍ د کمرو مسؤل ته دنده سپارم چې که داسې موارد ثبت کړي وي موږ ته یې راوړي. موږ به دا معلومه کړو چې د پولیسو له کوم موټر څخه ناوړه ګټه پورته شوې، او زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په دې اړه به جدي او قانوني چلند وشي.
له ډیرې مودې راهیسې په کابل ښار کې داسې شکایتونه شته چې د امنیتي ځواکونو له نقلیه وسایطو نه په ځینو مواردو کې ناوړه ګټه پورته کیږي، او لا هم ځینې غیر مسؤولې ډلې او اشخاص په ښار کې وسلې ګرځوي او ډزې کوي. یو شمیر خلک وایي چې په کابل ښار کې د غیر مسؤولو کسانو لخوا وسلې ګرځول او ډزې کول په ځینو مناسبتي وختونو کې زیات وي. دا ځل هم په دې اړه انتقادونه هغه مهال زیات شول چې دوه شپې مخکې د جمهوری ریاست د یو کاندید پلویانو د خوښۍ او د بل کاندید مینوالو د اعتراض په توګه هوایی ډزې وکړې. حتی په کابل ښار کې یو شمیر خلکو شکایت وکړ چې ځینې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې د کابل ښار په ځینو برخو کې د پولیسو په رنجر موټرو کې له وسلو سره ګرځېدې. د پوځي او امنیتي چارو سیړونکی جنرال عتیق الله امرخیل هم دا ډزې او د امنیتي ځواکونو له رنجر موټرو نه ناوړه ګټه اخیستنه لویه اندېښنه بولي، او ملامتي یې د امنیتي چارواکو پر غاړه اچوي.
اول ورځ یې موږ چې دا نارې وکړې او دغه چارواکو ونه منل، وینې دا د نتیجې تاسو په سترګو باندې وینئ. دا د اشخاصو افرادو او د زورمندانو د چورو چپاولګرو نمایندګان دي. دغه خلک د سوس د رنجرو سره راوځي، ډزې هم کوي، خلک هم نارامه کوي، کوشش کوي چې کودتا وکړي. وینې دا شکل د کودتا لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې د وسلو ټولولو دوه دورې په افغانستان کې عملي شوي، خو لا هم د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له خلکو سره وسلې شته. د مسالې خلک سخت اندېښمن کړي او وایي چې په ځینو مواردو کې د امنیتي ځواکونو موټر او غیر قانوني وسلې په ناامنیو، غلاو، زور زیاتیو او حتی د خلکو په تښتونو او وژلو کې هم کارول کیږي.
افغانستان پر انتخاباتو خبرو ته ادامه ورکو. په فراه کې اوسیدونکو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د انتخاباتو د لمړنیو پایلو د اعلان هرکلی کوي، خو وایي چې باید پاکي او رایې د ناپاکو څخه بیل سي او دا پروسه په مناسب ډول پر مخ ولاړ سي. د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت په دې اړه له فراه څخه رپورت وړاندې کوي.
فرای اوسیدونکو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د لمړی پایلو د اعلان څخه هرکلی کوي، خو وایي چې باید پاکي رایې د ناپاکو رایې څخه بیل شي. په فرا ولایت کې د سیاسي چارو شونکو انجنیر شاه محمود وایي چې د هیواد په اوسني حالت کې یوازینی لار چې باید نماندان او دوی پلویان پرې ټینګار وکړي هغه قانون ته غاړه ایښودل دي، او پرته له قانون څخه بله لار نشته. د ده په خبره فرایوال ځکه دغو نتایجو د اعلان څخه هرکلی کوي چې د قانون مطابق دي او هیواد د کړکېچ څخه ژغوري.
فرا خلک ما په شمول باندې د قانونی چې د کمیسیون د انتخاباتو د کمیسیون د فات خصوې د استقبال لري، ځکه بل دغه ارګان چې یو حقوقي او قانوني ارګان دی د انتخاباتو د پایلو د لومړني پایلو د اعلان مسؤل دی. دا د افغانستان د خلکو په مجموع کې په ګټه بولو چې بل اخره قانونیت ته موږ راځو.
د سیاسي چارو دغه شننکه همدا شان د نماندان او د غوی د پلویان څخه غوړي چې خپل ځغم وسات او د هیواد ملي ګټو ته پام وکړي ترڅو په هیواد کې وضعیت تر دې هم ترنګلې نشي. د انرژي احمد په خبره د ولسمشر دواړو نماندان باید پر یوې عامې طرحې او سیاسي تګلارې کار وکړي او دغه اوسنی وضعیت مثبت لوري ته بوځي.
د دواړو نماندانو طرفداران او پلویان باید په اول کې د داسې یو خبرو او کړنو څخه اجتناب وکړي چې هغه پاروونکي او د افغانستان د خلکو د ملي منافعو په ضرر باندې. او بل زه وړاندیز کوم دواړو نماندانو ته چې پر یو داسې میکانیزم باندې سر راټول شي چې په پایله کې د دواړو جوانبو هماغه اهداف پکښې نغښتي وي او پرېږدي قانوني مراجع چې خپل فیصلې وکړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ دوهم پړاو ټاکنې د جوزا د میاشتې پر 23 نېټه ترسره شوې چې اوس یې د پایلو په اړه ځینې ستونزې پیدا شوې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه ستونزې به حل کړي او د دواړو نماندانو قناعت به حاصل کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
وروسته به د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ پر روانو وسوالو ناندریو رپورټ لر تواندې کوو، خو تر هغه مخکې بیا هم په افغانستان کې د بګرام د انکشافي شورا مسؤل خبر ورکوي چې لشت لږه 10,000 افغان کارګر د بګرام په پوځي اډه کې له کاره ایستل شوي دي. دغه کارګران په بګرام کې د امریکا په پوځي اډه کې کار کاوه او دوی وایي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کې ځنډ د دې سبب شوی چې سلحاو ته خپل کار لاسه ورکړي. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان په دیړه له کابل رپورټ لري.
دا ځل د بیکاری غږ د هغو کارګرانو له خولې اورېدل کیږي چې کلونه یې د باګرام په هوایي اډه کې کار کړی و او په ډله ییزه توګه له دندو ویستل شوي دي. دوی وایي له څه مودې راهیسې د بېلابېلو دلایلو له امله په سلګونو افغان کارګران په باګرام اډه کې له کاره شړل شوي او دغه لړۍ اوس هم دوام لري. د باګرام ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکي چې تازه یې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي په دې اړه وایي:
همایون دی د پروان اوسیدونکی یم. 15 کاله می په بګرام اډه کې کار وکړ. درې میاشتې کېږي له کار ایستل شوی یم. موږ په یو څانګې دوه اویا تنو کار کوو چې اوس یوازې څلور کسان پاتې دي او نور ټول له کاره شړل شوي. بهرنیانو به راته ویل چې ټوله ستونزه د امنیتي تړون په نه لاسلیک کېدو کې ده. له ما نه وروسته یې 1500 تنه نور هم له کاره اخراج کړل. نوم مې قندغه دی، د بګرام په اډه کې مې کار کاوه. په نه سوم رئیس راغی، موږ اتیا کسان یو ځای له کاره وایستلو. ځینې کسان دیاړي کوي، کار مو جوړو. د میاشتې 14,000 افغانۍ راته برابر دی او که به مو غیر حاضري وکړه لس تر 2,000 به راته پاتې کېدې.
په همدې حال کې د باګرام ولسوالۍ د پراختیایي شورا رئیس الیاس الدین بخشي د باګرام اډې د کارګرو ډله ایز شړل تاییدوي او وایي له تېرو دوو کلو راهیسې د دې ولسوالۍ نږدې 15,000 هغه ځوانان بیکاره شوي چې په باګرام اډه کې دندې درلودې. هغه وای د افغان کارګرانو پر ځای د محل په باګرام په زیاده کې هندي، نیپالی او پاکستانی کارګران په دندو ګمارل شوي دي. باګرام په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستره په زیاده ده چې وړاندې نږدې 40,000 افغان کارګران پکې په کار بوختو او اوس یې شمیر 2,000 تنو ته راښکته شوی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د بیکاری د ډیریدو علت د نړیوالو مرستو کمیدل په ګوته کوي. د دې وزارت ویان علي افتخار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په ټوله کې ملي او نړیوالې پروژې کمی سوي. د پروژو په کموالي د کارکوونکو شمیر هم کمیږي. د کارکوونکو ایستل د سلیقو په اساس نه دی. که بیا وای موږ خبرېدو. امید شته که روانې سیاسي ستونزې هوارې سي، هیله لرو چې په بنسټیزو پروژو به کارونه بیا پیل سي.
د دې وزارت د معلوماتو په اساس دا محل په هیواد کې نږدې 10,000,000 تنه بیکاره او همدارنګه 4.5 میلیونه کارګران له نیمه بیکارۍ کړیږي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم یوه نړیواله مسله. د اسرائیل پوځ وایي چې له غزې څخه د راکټي حملو په ځواب کې تیره شپه په غزه کې ګڼ شمېر اهداف ویشتي دي. منالی بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د اسرائیل لخوا په غزه کې ټوله شپه په هوایي بمباری کې 160 اهداف وشتل شوي دي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې جنرال موټي الموز د اسرائیل نظامی رادیو ته وویل تیر شپه د اسرائیل هوایي ځواک په غزه کې 160 اهداف او په تیرو دوو شپو کې تقریبا 430 اهداف وشتل دي. دا د ژغورونکو عملیاتو دوهمه ورځ ده چې د اسرائیل لخوا د حماس پر خلاف پیل شوي دي. په دې اهدافو کې د راکټونو 160 پټ ساتل سوي ځایونه او د حماس لاس تقومندي او کنټرول مرکزونه شامل دي. په دې وشتل سوي اهدافو کې دوه کورونه او ځینې تونلونه هم شامل دي. جنرال الموز ویلی دی چې د دې عملیاتو په پایله کې د حماس ډله کوڼته سوې ده چې هڅې یې کولې پر بیلابیلو جبهو بریدونه وکړي. د فرانسې خبري اجانس وایي د حماس لخوا د راکټونو برید تر نن سهاره دوام وکړ چې لږ تر لږه 15 د اسرایل د توغندي ضد سیستم له لارې له منځه یوړل شول. د ایزودین القسام په نامه د حماس وسلوالې ډلې یوې څانګې د دې راکټونو د برید پړه پر خپله غاړه اخیستې ده او ویلي دي چې دوی د اسرایل پر سوداګریز مرکزونو